سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې درسي ساعت او هم د ډول تاندې څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. د مونیخ د امنیتی کانفرنس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي. د جرمني، فرانسې، کاناډا، بلجیم، ایسلند، منګولیا، لختنشتاین، اندورا، کوسوو، سلوانیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو دا ګډه اعلامیه ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د مونیخ د امنیتی کانفرنس د بهرنیو چارو د خزینه وزیران د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې ښځې له ټولنیز ژونده څنډې ته کړي دي. دغو بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې طالبان ښوونځیو او په هنتونو ته د نجونو او ښځو په نه پریښودو، په موسسو کې د ښځو د کار په مخنیوي، پارکونو ته د ښځو پر ورتلو په بندیز او ګڼو نورو اقداماتو سره د بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو مرتکب شوي دي. افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلو نن افغانستان او متحده عرب امارات لوبډلې نن یکشنبه ماښام خپله دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کوي. افغان لوبډلې خپله دویمه لوبه شنبه ماښام په اماراتو بایلله. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له متحده عرب اماراتو سره پای لوبه یا دریمه شل اوریزه لوبه ځکه مهمه بولي چې دواړه ټیمونه مساوي دي. کرکټ بورډ د شنبه ماښام د لوبې له بایللو وروسته او د راتلونکي لوبې د پلان په اړه د لوبډل مشر راشد خان خبرې په فیسبوک باندې خپرې کړي.
څنګه هغوی لوب بولنګ ترسره کړه هغسې مونږ ترسره نه کړه. همدا علت چې مونږ ون سایډ لوب هغوی وګټله مونږ نه، او زما په نظر شل پنځه شرنځه کم هم ولو دا زمونږ دپاره یو پوره ټیم دپاره یو میسج دی چې انشاءالله آینده میچ کې ښه وځلیږو. کومې غلطیانې چې مونږ په دې میچ کې کړي دي هغه تکرار نه کړو.
په دویمه شل اوریزه لوبه کې افغان لوبډلې د اماراتو لوبډلې ته په ټاکلو شلو اورونو کې د 113 منډو هدف وټاکه. کوربه د متحده عرب اماراتو لوبډلې ورکړل شوی هدف د 19 اور په دویم توپ ترلاسه کړ. د دې لوبډلې لپاره محمد وسیم په 15 توپونو یو روي منډې وکړې چې شپږیزې او اته څلوریزې وویلې. د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې اماراتو ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د طبي علومو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو 1500 تنو فارغانو پرون په کابل کې د اکزیټ اکزام یا د طب د فراغت په ازموینه کې ګډون وکړ. د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر ګل محمد عثمان وایي د طب د فراغت ازموینې لپاره شاوخوا 10000 کسان نوملیکنه کړې چې په دو دورو کې به یې امتحانونه واخیستل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر له مخې د ازموینو د ادارې مرستیال شیخ رحیم الله حقانی وویل چې دغه ازموینه د طب پوهنځیو او پوهنتونونو د فارغانو د ارزونې په خاطر واخیستل شوه څو د ده په وینا کار اهلي کار ته وسپارل شي. د دې ازموینې لومړی پړاو د هلکانو لپاره او په دویم پړاو کې چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی، له 2200 څخه زیاتې نجونې به د طرزالعمل تر بشپړېدو وروسته ګډون وکړي. په کاپیسا کې د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 تنه ټپیان شوي. د کاپیسا د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل چې پرون د سیاد او ګلدان لوی لارې ترمنځ د پشتي هزاره په سیمه کې دوه موټر سره ټکر شوي. د دې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي بلستیک توغندي ازمایښت په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دغه عمل د نړیوالې ټولنې متحد غبرګون ته اړتیا لري. شمالي کوریا پرون د جاپان لویدي ساحل ته د اوږد واټن ویشتونکی بلستیک توغندی وتوغاوه. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د فبروري په 13مه د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له غونډې وروسته په یو بیان کې د شمالي کوریا دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. وی ویل چې دا اقدام د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې تاندې څانګې او درسي سات خبرونو ته ورشو، څو راپورونه هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری اندېښنه ښیي چې ګڼې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټې دي او پاکستان او نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ادعا کړې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ځای نیولی او ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ګواښ پېښوي. هغه په پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل نړۍ باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ جدي ونیسي، که نه وضعیت به لا تر دې خراب شي.
په افغانستان کې د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان او بي ال اي یعنی بروز ازادي غوښتونکو پوځ په څیر ترهګري ډلې دي چې د پاکستان د نیښنې او وړ دي. هلته داسې ترهګر ګروپونه شته چې لویدیځ ته د اندېښنې وړ دي. داسې ترهګر ډلې شته چې د چین د اندېښنې وړ دي. دا ترهګر ډلې په افغانستان کې ډېر همغږي لري نسبت موږ ته په نړیواله کچه.
بلاول بوټو زرداری داعش یا اسلامي دولت ډله په خپل افغان طالبانو ته یو جدي ګواښ یاد کړ. بوټو ادعا وکړه چې طالبان منظم ځواک نه لري او نړۍ باید د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي.
They don't have a standing army.
هغوی یو دایمي پوز نه لري، د ترهګرۍ ضد ځواک نه لري، ان یو منظم سرحدي ځواک نه لري. په داسې حالت کې که هغوی اراده هم ولري نو ظرفیت یې نه لري چې د دې ګواښ سره مقابله وکړي. دا نو لومړی نږدې ګاونډیانو او بیا په ټوله کې نړیوالې ټولنې ته یو ستونزه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې ځینې خونړۍ بریدونه یاد کړل او په خبرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې د بریدونو کچه زیاته شوې ده. په پېښور کې د جنوري په 13مه په یو جماعت کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 80 کسان ووژل. تر هغه وروسته څو نورې حملې هم وشوې او وروسته یوه په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز و چې د جمعې په ورځ د فبروري په 12مه وشوه. پاکستاني چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو اکثرا د حملې له افغانستانه پلان کړی وي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا رد کړی چې هلته د ترهګرۍ ډلې امن پټنځایونه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او ټینګار یې دا دی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. د 2022 کال په جولای کې د امریکا په ډرون برید سره په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو. تر څنګ یې په ګڼو نورو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو ترهګرو ډلو مشران هم د افغانستان دننه وژل شوي. امریکا ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو توان لري او که هر وخت اړینه وي کولی شي د ترهګرۍ پر ضد اقدام وکړي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې اندېښنه ښودلې چې ګڼې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې پټې دي او د پاکستان او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښ کړی. د مونیخ د امنیتی کانفرنس په دې حشوي بحث کې همداراز د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو په زیاتېدونکي محدودیتونو هم خبرې شوې او د لرې کېدو غوښتنه یې شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیا سمو خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ د وی پانی او هم د ډول ټولنیز شبکو لاري هم تعقیبولای شي. زموږ وی پانی د ازادي راډیو ټکی کام او هم د ډول کولای شي په فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکي، پیدا کړئ، تعقیب کړئ. لدی لاري کولای شي ټولغه مطالب چې ازادي راډیو خبروي تاسو ته ورسیږي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت په ولاري کې د اتلس افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ پلازمینې صوفیا ته نږدې له یوې لارۍ د 13 کسانو مړی وموندل چې د افغانستان وو او د ترکیې له لارې په ناقانونه توګه بلغاریا ته اوښتي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم شنبه ناوخته په دې پېښه اندېښنه ښودلې او له عاملینو سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
یوه ورځ وروسته له هغه چې صوفیا ته نږدې له یوې لارۍ د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول، پولیسو د دې پېښې په تړاو او کسان نیولي دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي درې تنه په صوفیا، درې تنه په بورګاس، کابلشکو او کارنبوت او په خپله د لارۍ چلوونکی د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی، پولیسو په داسې حال کې د صوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 13 افغان پناه غوښتونکو مړی وموندل چې په لارۍ کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې ساور کړی وه. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پېښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمېر یې 250 تنه وو، په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهرا په اسانۍ یې دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارۍ کې بار سوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو ساه بنده سوې وه. موږ د همګړې د 13 مړو او 34 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارۍ نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و. 34 کسان چې له دې پېښې ژوندي ژغورل شوي په صوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پېښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړي توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پیښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې د خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 295 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ترافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ افغانان په تېرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستیو څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
و هم اوریدل چې د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت په یوې لارې کې د اتلس افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو کسان نیولی دي. بلخوا هغه کورنۍ چې 22 کلن ځوان اروپا ته په غیر قانوني لارو د تګ پر مهال وژل شوی، واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله وایي چې واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله ځوانان له هېواده تېښتې ته مجبوروي. د دې کورنۍ په وینا ډېری ځوانان اوس د یو فرصت په لټه کې دي چې څنګه له افغانستان ووځي. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
وژلي وو، په مرمۍ نه وو ویشتې ولې، ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سخانو باندې دوی ته وهلو ورکړي وو. کله چې عبدالله
د 22 کلن عبدالله تر چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل وراره یې له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په نیت روان شو. په خبره له افغانستان تر ایران پورې پرته له کومې ستونزې ولاړ، خو د عبدالله سختې ورځې له ایران پیل شوې. د نوموړي په خبره کله چې عبدالله د ترکیې پولې ته رسېږي، د هغه هیواد پولیس یې نیسي، پښې او لاسونه په وهلو ورماتوي.
بعد عبدالله په دې ډله کې نه و چې بالاخره په شهادت ورسېده، د بل ملګری په شهادت رسېدلی او د دوه نورو ملګرو سره چې موږ تماس وکړو، دا وایم د چا لاسونه ماتو، د چا پښې ماتې وې، د چا ګوتې ماتې کړې وې. ترکیې پولیسو ډېر بد چلند ورسره کړی و، هیڅ انساني چلند نه و. دوی ډېر په بېرحمانه ډول باندې وهلي ټکولي وو او وژلي وو، په مرمۍ نه وو ویشتې ولې، ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سخانو باندې دوی ته وهل ورکړي وو. کله چې عبدالله جسد موږ ولید، د ډېر سخت له توکو کړی و، د بدن کې یو ځای امروغ نه و، د پښتې ماتې کړې وې، چې دا هیڅ انساني عمل نه دی.
د عبدالله تروي هغه مهال چې د نوموړي جنازې پسې ګرځي، ویلدل چې د نوموړي په څیر په لسکونو نور افغان ځوانان هم چې کورنۍ ترې خبرې نه وي مړه پراته وو. د ده په خبره واکمن نظام باید خپل حکومت ولای کې بدلون راولي چې ځوانان له افغانستان وټولو ته زړه خنه کړي. تازه د بلغاریا پولیسو پرون جمعه په یو لارې ډوله موټر کې د پلاتنې پر مهال د 13 افغان پناه غوښتونکو مړی پیدا کړی دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي د لومړنیو معلوماتو لمخې په دې لارې کې 40 پناه غوښتونکو روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی دی. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی چې ټول مړه شوی پناه غوښتونکو د افغانستان وګړي وو. د چ پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنی دوه رئیس له افغانستانه د کډوال شوی او افغانانو کرشمیر څومره دی، د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په اړه معلومات وړاندې نکړه. خو دغه وزارت بیان عبداللطیف حقانی ازادي راډیو ته له ایران او پاکستان د راستنی شوی او افغانانو شمیر داسې وړاندې کړ.
جنوري د اول تاریخ نه تر اوسه پورې تقریبا 15,000 افغانان هیواد ته راستنه شوی دي. په دوی کې ډیره برخه په خپل خواخه هیواد ته راستنه شوی دي او یو تعداد چې د ایران هیواد نه په اجباري ډول باندې راوستل شوی دي. نو تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې هغه افغانان دي چې په اجباري ډول باندې راوستل شوی.
پاکستان، ایران، ترکیه هغه هیوادونه دي چې د ناقانون افغانانو د ورتګ او هلته ورسره د ناوړه چلند په اړه خبرونه ډیر خپریږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر ځله په دغه لارو د مړه شوي او وژل شوي او کسانو نومونه خپاره شوي او یې هم کورنۍ او خپلوانو د لادرک کېدو اعلانونه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رنو اوریدونکو ازادي راډیو ته خوږی است. ازادي راډیو خبرونه اوس څلیر ساعته اوریدلای شي. اوس مهم رابولو چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري.
تا ونګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه پدې خبرونه کې پدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنه نه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پورې خندل امام څه خلین نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلین نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم خیر کې تو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ بل نه مغزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ور کړه ځکه چې بیا اوس زه په خایسي ومنلم به شاګردان ډېر نه شالو درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مې هم صحیح شو او درس ورکول مې شي شاګردان راضي وو موږ خپله رسې او کور کې مې ماشومان باندې پریکټیس کول یعنې تخته مې پیدا کړې وه خپله مې تختې باندې لیکچر ورکول ماشومان دغسې زده کول د انګلیسي دغسې مې ټوټ باندې لاړم
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي دوی را ته واځه به دغه د تانه څه نه جوړېږي واځه د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل همدا دی نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدا تاثیر ده
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي
تر ټولو مهم یې ویره ده هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس لایوي رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډېر څه کولای شي
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې دغه کورنۍ د بیا ورپسې ښوونځي او پانتون هم دغسې کا په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی دغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې وهڅول شي چې دا راپورته شي خبرې وکړي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په ان باندې چې د ټولنه ته د یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څه لري خو نشي کولای ډار او وېره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا خپل په انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه د ماتول شه د بیت خپل ځوان ورته وهل را پیدا کړ چې څنګه کول شي چې د خپل غاغ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني خو مسعود فیضی چې خپل لداسه کسانو سره مخ شوی وایي هڅه کړي چې له هغو کسانو لري ووسی چې په
ځان د باور ور ختموي.
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه خطه باندې دوی سره بنو جوړ کنه دوی ذهنتون سره په وړ ډول ډول د کمنټونه راتلل د میسجونه راتلل چې هغه بس زورول ما او نه به کېدل چې دغه سره غدلم وای زکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري وکنه ک چیرته نګدی وای کېدل شو ډولم قنات ور کړای و دا ما خاطر دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړی پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کی زه د ګران شمیر د مسایلو سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د مسایلو سره مخ شوم لکه د فلانی زوی کولای شي تی نه شي کولای مګم ما باندې هغه زنه ده کړی زکه زه پوهیدم چې تر هغه ښه کوی شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دې په بل برخه کې تر هغه ډیر پیوړی وم او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې ما سې کې خو کچېر کوشش وکړ زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کوو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. دا کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هغه په ژوند کې هم عملي کیږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپو پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي ډیره مینه یا ښه مینه مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد پټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي بسته دي ټولنې په نظر هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي.
معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چې عاید لري کیدای شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولای شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی